اوس د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوري د شنبې ورځ ده. نن د غوایی یا د ثور د میاشتې څوارلسمه ده. د 1398 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د دې ساعت په خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول به اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي کندهار، زابل او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو د ادعا او ترڅنګ دغلته د ملکی خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي او د اسرایلو پوځي جټر وټکو د غزې په تړانګ توپوندي وشته. افغان چارواکي وایي په کندهار، زابل او روزګان کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه کمانډان سکرتر قسیم آزاد نن ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې اړوند پوستې باندې د وسلوالو طالبانو برید کې دواړو لورو ته مرګ شو بلا وخته ده.
موږ درې تنه شهیدان او څلور تنه زخمیان پکښې لرو. د دښمن د څوارلس تنه مړه او اووه تنه زخمیان دي چې په هغو کې ځینې مړي د یاد جسدونه هلته پاتې دي په ساحه کې د دښمن.
بلخوا په جنوب کې د 215 اتم کلي اردو مطبوعاتي دفتر د زابل په شینکۍ، ارغنداب، د چوپان ولسوالۍ او د روزګان په مرکز سرینکوټ او چورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د مځکنۍ او هوایي بریدونو پر مهال د شپږ دېرش وسلوالو د وژل کېدو او څلېرش نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د افغان حکومتي لوري د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی. افغان چارواکي وایي د کونړ په چپ ادارې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې د داعش نه هڅل ویختنه وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ مرستیال والی ګل محمد بایدار په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال ته کړي. خغلی بایدار وایي د بریدونو د جمعې په ورځ شوی او په کې ولسی خلکو ته مرکشوب لنه دا وختي. د دفاع وزارت هم بیا ویلي دي چې درې څلوي وسلوال په دوو جلا هوایي بریدونو کې هم د غلطه وژل شوی دي. دوی ویلي چې په وژل شو کې پاکستانی او ازبکستانی وګړي هم شامل دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مځکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې په اندړو د یک او زنخان ولسوالیو کې شوي او هدف یې وسلوال طالبان و. د نوموړي په وینا په زنخان ولسوالۍ کې د ائتلاف د ځانګړو هوایي ځواکونو بریدونه او د کومنډو ځواکونو عملیات شوي. په وینا یې لس کسان دغلته وژل شوي. نوموړي د اندړو ولسوالۍ د نیاز کلا د عملیاتو په اړه وویل
د ائتلاف هوایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه او د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا هم کومنډوي عملیاتونه ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان چې د هغوی یو مهم مین جوړونکی موسی هم پکې شامل دی دا وژل شوي دي. او د اندړو ولسوالۍ د بریمزو د سیمې اړوند په نیاز کلا کې پرون شپه زموږ ځانګړو قطعاتو عملیات لودل چې د تیر ورځې تر لسو بجو پورې دغو عملیاتو دوام درلود. هلته د وسلوالو یوه مهمه ډله په محاصره کې و چې د نشتې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي.
خغلی نوری ومنله چې د نیاز کلا په سیمه کې 15 تنه خزی او ماشومان هم په وژل شو کې شامل دي. د سیمه خلک بیا د ملکی تلفاتو شمیر لوړخي او په همدې خاطرې د اعتراض په توګه ویل کېږي چې مړی مرکز ته راوړي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد مزادي راډیو ته ادعا کړې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسی خلکو په کورونو چاپی وهلي. د په وینا یو لستنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوځ د یو سرتیري میرمن او زوی وژلې. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل د احمد خیلو ولسوالۍ کې د جمعې په مازیګر یو طالب قومندان عزیز لخوا یوه میرمن د خپل دیارلس کلن ماشوم زوی سره یوازې په دې تور وژل شوی چې ولې خاوند په ملي پوځ کې دی. د مقتول میرمن او ماشوم کورنۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې خو دا یوه جنایي پیښه ګڼلې. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دا د پایلې د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه او اخلاقي انتخاب دی. ښاغلي خلیلزاد نور جزئیات نه دي ورکړي خو پر خپل ټویټر یې لیکلي چې دوی چمتو دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبرې وبوختې. تر دې مخکې په دوحه کې طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو لا امریکایي هیات سره خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوې سلاته د نشته کېدو په حال کې دي. د اسرایلو پوزي جټل وتکو د غزي پترنګ توغندي وشتي چارواکي وایي دوی ورسته لاغي د بریدونه کوي چې نن لدغه ځای فلسطینی وسلوالو د اسرایلو پر لور توغندي وتغول. د اسرایلو راډیو ویلي د دیر شو د یکو په بهیر کې لکتر لګه 50 توغندي د اسرایلو پر جنوب ورتغول شوی. دا چې ډیر توغندي په هوا کې لمنځول شوی دي، اسرایلو خواته د ملکشوب ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو د غزي روغتي چارواکو ویلي درې فلسطینیان د اسرایلو د نن ورځې د بریدونو څخه په یو کې ټپیان شوی دي. او جنوبی کوریا له شمالی کوریا غوښتي څو هغه کړنې سمدستي بندي کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پوزي ترنګل تیازیاتوي. سیویل دا غوښتنه ورسته له هغه کوي چې د پیونګ یانګ لخوا د توغندیو د توغولو ریپورټونه خبر شول. د شنبه په ورځ د جنوبی کوریا د ولسمشر د ویان د لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې سیول د شمالی کوریا لخوا د لند واټن د توغندیو پر وشتلو ډیر اندېښمن دي. نن سهار ریپورټونه خبر شو چې شمالی کوریا د جاپان په سمندرګي کې د لند واټن توغندي وشتي دي.
دا ازادي راډیو د مازیګر 4 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه کې به د افغانستان د سولې پړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد خبري د خبرو جزئیات واوري. خلیلزاد ویلي د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وی چې ټول خواوی وسلې واچوي. په همدې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د نوي ولسی جرګې د غړو د انتخاب څخه ورسته د نوویو جنجالونو څخه خبر سي چې دوی پر کوم مسایلو بحثونه لري. په دې خبرونه کې هڅه کوي چې لغزنی تاسو ته رپورټر کو درو پټونو پر اساس د غزنی د اندړو د ولسوالۍ د ډیرو کلیو خلک نن د غزنی ښار ته راوتلي دي، مظاهره کړې ده او هلته د ملکی تلفاتو پر ضد راپورته کړی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې منځنی ختیځ ته ځو او د اسرایل او فلسطین پر بحران به تازه معلومات درته وړاندې کړو. دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام. خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د سویل لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د سویل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سویل د هرې پروسې نتیجه دا وی چې ټول خواوی وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد دا خبره په ټویټر باندې لیکلې ده. هغه ویلي دي چې دا چې غنور څه ویلي دي او همدارس دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلی دی چې دوی له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې وی موافقه ته نږدې سوي چې د هغه په وینا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک پاړه. خان محمد سیند د نورو مسلو جزئیات ترته وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې دوی له امریکایي لورې سره په مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر د اختلافاتو د لمنځه وړلو او نورو مسایلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. دغه خبرې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. خدا چې په نورو مسایلو کې څه شامل دي د په دې اړه جزئیات ورنکړل. بلخوا د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر هم وایي چې د قطر د شپږم پړاو د مذاکراتو په اجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد د کار نه اخیستلو موضوعات شامل وو چې پرمختګ پکې شوی دی. دغه شورا مشر سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل
بعد طالبان د شوای چې د خلیجانو په وټلو کې زمر څه پیشرفت سوي دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوي دي یا څنګه سوي دي دغه معلومات سخت دقیق نه لرم او نه بز فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنز شپږم پړاو خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ پیل شوې او د سهیل شاهین په وینا ټاکل شوې ده چې دغه خبرې دوه ورځې نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټ پاڼه کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا په ځمکه د وسلې کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دغه نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤولانه انتخاب دی. او مونږ چمتو یو. خو طالب وان ذبیح الله مجاهد لیکلی چې خلیلزاد دې له مونږ څخه د وسلو د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه وحید مجده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو روان مذاکرات له نږدې ساري وایي، د خلیلزاد او طالبانو وروستي دریځ ته په کتو داسې ګمان نه کیږي چې په روانو مذاکراتو کې دې پرمختګونه آسان وي.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي وي لکه چې طالبان غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه اوزی. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي، خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره چې د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه، د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
طالب او امریکایي چارواکو د دغو خبرو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خود افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی وای چې ټاکل شوی د امریکا استازو او طالب پلاوی ترمنځ خبرې وم پړاو ته هم لاړې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره نوري څه خبرې څه هڅې شوي دي د سولې پر پروسه باندې دغه رپورټ تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي نن پر ټویټر لیکلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټولې خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد لیکلي دي چې د تشدد کمیدل د دې هدف د ترلاسه کېدو لپاره یو مهم ګام دی او چې باید واخیستل شي، او دا به له اخلاقي اړخه هم یو بامسؤلیته انتخاب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د نوی ولسی جرګې نوی غړي د اداري پلاوی د ټاکلو په سربندې لستونزو سره مخامخ دي. د یو شمېر کسان وایي چې په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له معلومېدو پرته دوی د اداري پلاوی ټاکل غیر قانوني ګڼي. د دې مسلې نور جزئیات د ناجیه ساپوی په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې په پیل سره یو شمېر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون غږ کوي چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره باید د کابل ولایت د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. دوی وایي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې یوې غړې فاطمه عزیز د شنبې په ورځ عمومي غونډه هم غیر قانوني او د کورنۍ اصولو خلاف یاده کړه.
زما پاند زموږ نننۍ جلسه د افغانستان اساسي قانون او د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف ده، ځکه لومړی باید موږ اداري پلاوی وټاکو او د جرګې اجنډا هم د رئیسانو کمیټه انتخابوي. نو لومړی باید موږ انتخابات وکړو.
په ورته وخت کې مهرداد افضلی وویل د کابل وکیلان د ولسی جرګې یوه برخه شمیرل کیږي او باید نتایج ژر تر ژره معلوم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو ورسته پایلې اعلان کړي، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې نه دي اعلان شوې. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه نیټه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا یو اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون بخوانی غړي سرنولۍ تماریفي او ممنوع الخروج اعلان شول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رهبری وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا پیلې له دوی سره شریکی شي اعلان به کړي.
شکایت کمیسون خپل براسیان شروع کړی دي او هر څومره زر چې د شکایت کمیسون په دې باندې وتوانیږي دغه خپل براسی او خود شکایت تر رسیدګي پاتې ورسای او مخته نهایی نتیجه تایید کی، نو موږ په ډیر کم وخت سره موږ هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانو.
حسن وکړه چې په دې اړه د شکایتونو کمیسون نظر هم واخلو خو ونتوانیدو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د ولسمي دورې په پرانیست غونډه کې په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازیو په نشتون خواشینی ښودلی او ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو لخوا دي ژر تر ژره د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
او اوس په ورسو د سولې پر مشورتي لویه جرګه به د یو شمېر کسانو چې له دې جرګې سره یې په ابتدا کې مخالفت درلود د خبرو پر بنا یو رپورټ لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو شمېر مخالفین او حتی هغه کسان چې جرګې تحریم کړي وو وایي چې د دې جرګې پایلې ښې نه وې. د بلګې په ډول د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خودزون وایي چې په جرګه کې تکراری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د سولې مشروطي لوی جرګې له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته د دغه جرګې تحریم کوونکي د جرګې پریکړه لیک ته هیله من نه دي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان فریدون خوځون چې نوموړی هم د تحریم کوونکو په ډله کې وو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پریکړه لیک ټول د شوي بحثونه تکراری دي. د نوموړي په وینا باید دغه جرګه له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته جوړه سوې وای.
کوم بحثونه چې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې مطرح شول د ټول هغه بحثونه چې په خوا هم د رهبری شورا د مطالعه په ناسته کې او هم په نورو ناستو کې د افغانانو ترمنځ هیڅ د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې نوی نه وو.
د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د څلورویشت مادې پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې فوري اوربان د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو تبادله د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا او له افغانستانه په همغږۍ او غور د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. له دې وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لوی جرګه فرمایشي وبلله او د اوربان له حکومت سره د مخامه خبرو په ګډون د جرګې ټولې غوښتنې رد کړې. عبدالله دوستم حمید کرزی د جمهور ریاست د دولسو کاندیدانو په ګډون ځینې افغان سیاستوالو مشورتي لویه جرګه تحریم کړې وه. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم وایي چې د جرګې پریکړه لیک د سولې له اوسنۍ پروسې سره مرسته نه سي کولای. د دغه ټیم ویان قدرشاه ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې په اصطلاح د مشورتي لویه جرګه چې د حکومت پلوړ مصارف باندې جوړه شوې وه، نه د لوی جرګې مشخصات درلودل او نه هم هغه معیارونه یې درلودل چې په اساسي قانون کې ذکر شوي دي. برعکس،
له دې ټولو سره په خوا کې د ملګرو ملتونو سازمان ناټو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړه لیک ملاتړ وکړ او ویلي دي چې دغه جرګه به د اوربان ټینګښت، سولې ته د زمینې برابرولو او د افغانانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت له مخې د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو په مناسبت 115 اویا طالب زندانیانو د ازادېدو اعلان وکړ. ولسمشر غنی دغه شان وویل چې د دوه اړخیز اوربان او په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ته هم چمتو دی.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدل کړو.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده. ورسته به په خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام درته خبر کړو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام به هم درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې یو سیمایز رپورت لرو. په غزه کې د فلسطینیانو او د اسرایلي ځواکونو ترمنځ د تشدد نوې څپه راپورته شوې ده. اسرایلو الوتکو د رپورټونو پر اساس په وروستیو کې په غزه کې د حماس ډلې پر وسلوالو او پټنځایونو باندې حمله کړې دي او په مقابل کې د حماس وسلوالو د اسرایلو سیمو ته راکټ ورویشتې دي. رضوان مراد په دغه سیمه کې د وروستي کړکېچ حال راکوي.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبې پورس پر غزې تراړي بیا بریدونه وکړل. تر اوسه پورې پاوس پر غزې د تازه برید د مرګ ژوبلې پړت سندې ویلي، خو د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي چې په نننۍ بمبارۍ کې یو فلسطینی وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي دا تازه هوایي برید د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلي سیمو د راکټي حملې په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل پوځي رادیو ویلي دي چې د شنبه په سهار له غزې تړنې شاوخوا 50 راکټونه د اسرائیل پر مختلفو سیمو لګیدل دي چې مرګ ژوبلې نه ده پېښه کړې. راپور نه وایي چې اسرائیلي الوتکو په نننیو بریدونو کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نخښه کړې دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په یو برید کې د حماس دوه وسلوالو وشل شول او یو بل فلسطیني بیا له اسرائیلي عسکرو سره په اخوډب کې وشل شوی دی. فلسطینی مقامات ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې خونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. په غزې تراډ کې چې د حماس ډلې تر واک لاندې ده، د تیر کال اپریل میاشت راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل لخوا د غزې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په زیاترو مواردو کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلېږي. فلسطینی روغتیایي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې شخړو کې څه د پاسه 200 فلسطینیان وشل شوي دي. پر اسرائیلی سیمو د حماس ډلې په پرونیو ډزو کې دوه اسرائیلی سرتیر ژوبل شول. په همدې حال کې مصري چارواکي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لړزند موافقه کې منځګړتوب کړی دی، هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیون فلسطینیان اوسیږي چې د اسرائیل د کلابندۍ له امله له سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په اندړو د هیک او زنخان کې پوځي عملیات سوي دي. په تیرو 48 ساعتونو کې نن د غزنی په شهر کې مظاهره وه او یو شمیر کسان د شهر منځته راغلي وو او د ملکي تلفاتو په ضد یې راغوچت کړی وو. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د اوس راسره له غزنی د ټلیفون پلان کې دی. تاثیر صاحب، د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
مننه ګرانې انکارې. څنګه چې تاسو په غزنی کې یو شمېر کسان د مظاهرې په شکل سره راوتلي وو، دوی تېره شپه نه ورمه شپه د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ په یو کلی د نیاز په هغه کې یو د شپې چاپه وهل شوی ده او هوایي برید شوی ده. په دې کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې دغو خلکو په وینا باندې چې دا ملکي کسان دي. کله چې مالا دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغه ویل نه، په دې کې ملکي کسان دوه کسان دي او نور ډېری چې کوم دغه وسلوال طالبان دي. دلته چې مالا دغو خلکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې 14 کسان ملکي کسان په دې برید کې وژل شوي دي. بل کس راته ویل، هغه ویل چې 12 کسان دي. ځینې نورو کسانو بیا دا ویل چې نه، 8 کسان پکې وژل شوي دي. خو کله چې ما مړي وکتل نو دلته مړي د 15 کسانو راوړل شوي وو. په هغه سپینګیره سره وو نور څلور نور کسانو. دوی دا هم ویل چې په دغه برید کې درې ښځې او درې ماشومان هم ټپیان شوي دي او دوه ښځې وژل شوي دي. چې کله ما ورته وویل د هغوی مړي چیرې دي، د هغوی مړي دوی ویلي هغه نه دي راوړي، هغه نور چې کوم ټپیان دي هغه کابل ته انتقال شوي دي. نو خبره داسې وي چې دولت چې کومه ما د ولایت له وایان سره خبرې وکړې، هغه دي ویل چې نه، په دې کې ولسي خلک دوه کسان وژل شوي دي او نور کوم دي هغه ټول طالبان دي. که څه هم دوی ویلي وو سار چې په دې کې موږ 15 کسان وژل شوي دي، خو دوی ویل چې موږ هغه خبره بېرته ردوو او په دې کې دوه کسان ملکیان وژل شوي دي. مظاهره اوس هم روانه ده.
مظاهره په کوم ځای کې ده؟ غزنی او مړي دوی چیرته راوړي دي او په کوم ځای کې ده؟ څه فکر کوي چې تر اوسه پورې وا او که پای ته رسېدلی؟ یعنی که اورېدونکو ته یو څه معلومات خپله ده د مظاهرې په اړه کې ورکړي.
مظاهره پلان روانه ده. کله چې ما د مظاهرې له ځینو خلکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې زموږ مشران تللي دي او په امنیه قمندان سره خبرې کوي. که څه هم دا د هغه د اختیار کار نه ده، دا عملیات د وزارت دفاع لخوا کېږي، د ناټو لخوا کېږي. خو بیا هم دوی له امنیه قمندان سره د شکایت په توګه باندې کتلي وو. مظاهره چې کومه ده، هغه دوی د کابل کندهار دا لویه لاره تړلې ده د مسافرو پر مخ باندې. دلته ډېر ښځې، کوچنیان، موټران، حتی غټ موټران، واړه موټران ټول ولاړ دي، لاره بنده ده. نو دغه مظاهره چې کوم ده د کابل کندهار پر لوی سړک باندې د پکتیکا څلور لارې ورتوي په دغه څلور لارې باندې د لارې تللی ده.
ډیر زیات مننه حبیب رحمان. تاثیر لغزنی ایرپورټ وړاندې کاوه. تاسو واوریدل چې وایي مظاهره چیانو د کابل کندهار لاره تړل ده او ډیر مسافر په لاره کې پاتې دي. خلک د ملکی تلفاتو د زیاتو ملکی تلفاتو ادعاوي کوي خو حکومت یې ردوي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې ده خو د ازادي راډیو په هڅه کوي چې په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دې مسلې حقیقت معلوم شي. تر هغه تاسو کولای شئ چې راډیو واوري یا د ازادي راډیو ویب پاڼه وګوري ازادي راډیو ټکی کا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمو همکار اسمت ساروان هر ونی تاسو ته د پرپورو مطالبه څخه یو ځانګړی رپورت برابروي چې په نړۍ کې په ټکنالوژي په ساينس او پر داسې مسایلو وی چې هغه ډیرو خلکو ته جالب وي نوي وي. دا چې دا ورې څه نوي معلومات راټول کړي دي دا ماته هم نه دي معلوم. اسمت ساروان به راووروي.
هند غواړي چې د سش کال په دوبي کې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستور بیړۍ یا لینډر ولېشي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستور بیړۍ نه ده استول شوې. ساینس پوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د 4 میلیارد کلونو پخوانی تیږه شته. هند ویلي چې د دغه هیواد د چاندریان دوه ستور بیړۍ ماموریت به د سش کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي. تر دې وړاندې په پام کې و چې هند خپل د ستور بیړۍ په اپریل کې واستوي. د هند فضائي تحقیقاتو اداره وایي د سپوږمۍ جنوبي قطب لور ته خپل ستور بیړۍ په دې خاطر څو میاشتې په ځنډ لیږي چې د هغې د ازمیښت په وخت ځینو ستونزو ته متوجه شول. له دې ماموریت سره به امریکا، روسیا او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې هند سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. ټاکل شوې ده چې هندي ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې کښته شي. حاضر ده مده سپوږمۍ په دې برخه کې هیڅ اکتشافي عملیات نه دي شوي. ساینس پوهان باور لري چې دا سیمه 4 میلیارد کاله پخوانی ده او شایي د اتمي انرژي لپاره ارزښتناک مواد پکې وي. تر دې وړاندې ټولې استول شوي ستور بیړۍ د سپوږمۍ استوا کرشي ته پنځدې سیمه کې کښېنستې دي. هند لومړنی ستور بیړۍ چې چاندریان یو نومېده په 2008 میلادي کال فضا ته واستوله خو یو کال وروسته یې ورسره ارتباط پرې شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. باید سلام زما د پیغام نشر کې زما طالبان مشران محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خود د ولس غوښتنې ته جواب ورکړي. د ولس وربندي ومني چې د ولس پر تاسو باندې اعتماد راشي نه پیدا هم پر وکړي او چې پر تاسو باندې ولس اعتماد راشي.
او صاحب سلام من ولایت دا واشیر ولسوالۍ تخورور نو د ټلیفوني ستوند لري. دا یو کار کې چې په یلمن ولایت دا واشیر ولسوالۍ کې روشن غیر فعال سوې روشن اړبام د شپږ میاشتې کې چې کار نه کوي چپلې دې سیمه عمر راستاز څخه دا واړو چې روشن او اړباد واړو فعال. سلام علیکم.
زار زمبر زادي راځو کارکون کو اوریدن کو. سلام علیکم وروره. د ما زه یو ټیلر ډرایور یم وروره. ما بیګا خو خوس نزمت را ډکړی پاکستان د نو خوس کې ګمرک مو سو چې ګردې سترغله ما د پوسټو والا ګمرک والا روپي وغوښته 5000 روپي کلدار یې وایرا کمال اورو ګمرک می سوې دا د 6 روپي غواړې ما ګمرک می دا د ارت خلاص دی روپي غواړې وای ټول نه اخلم چې د تیری سر ترغوال ته پوسټه وا پاسر کې یغم زر زر روپي اخستې دا وروره دغه دا په ساتونه اداري په فساد د خلکو ته وای دا جر روپي د جر راک جر جر په ګمرک کې موي غلام خان چې ګمرک د زر روپي الته نه اخلي اسکار سره وځي غلام خان ګمرک کې دا خلکو تورته یې ولمبر دي مترونانو ته ورته سي به دارک معاملات پاتي یو ګنګ ورته وای او دا به سي سره دي تور تر کوي او اسکار به د تکلیف شي یو ولمبر دي مترونانو دا غته او دا د غاټو چارواکو ته وګوره سوي کوزي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په طرف رادیو د تاسو چې کوم نظرونه لري هغه خبروي ستاسو تر شخص ته چتول لپاره د ازادي رادیو څخه هر نظر د هغه اوریدونکو نظر وي یا د هغه ویونکو نظر وي. اوس ورځو اجمل انت چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیل زاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دې پایلې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه اخلاقي انتخاب دی. زلمی خلیل زاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استاو سره د سولې په شپږم پړاو خبر بوخت دی. چارواکي وایي په کندهار، زابل او روزګان کې 50 وسلول طالبان وشل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی چارواکو هم په دې ولایت کې په درې ولسوالیو کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې تر شلو د زیاتو وسلوالو د وشل کېدو خبره کړې ده. د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا سیمه کې بیا د 15 تنو ملکیانو د وشل کېدو خبره چارواکو تایید کړې ده، خو سیمه ییز خلک وایي د ملکیانو مرګ شوبله تر دې زیاته ده. افغان چارواکي وایي د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 940 تنه وسلوال وشلي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوز د یو سرتیری میرمن او زوی وشلی دي. د پکتیا د والی وایاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل پیښه د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د شوي او یو طالب قومندان د عزیز په نوم باندې یوه میرمن په دې تور د خپل دیارلس کلن زوی سره وژلې چې کوندې خاوندې په ملي اردو کې دنده ترسره کوله. او د اسرایلو پوځي جټ الوتکو د غزې تړانګه کې توغندي ویشتي. چارواکي وایي د ورسلاغې دا بریدونه کوي چې نن له د غزایا د فلسطیني وسلوالو لخوا پر اسرایلو توغندي ویشتل شوه.
اوس په فیروزه عزیزي مهم سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د همدې میلادي میاشتې په اتمه او لسمه نیټه به افغانستان له سکاټلند سره د کرکټ لوبه ولري. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان 15 کسیزه کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته رسېدلې او هلته به 250 ورځې لوبې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند پر لور روانه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله به لومړی په سکاټلند کې 250 ورځې لوبې له سکاټلند سره ترسره کړي او له هغې وروسته ایرلند ته ولاړ شي. د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره به 250 ورځې لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي له سکاټلند وروسته به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره هم دوه ورته لوبې وکړي، خو په سکاټلند سره په لوبو کې به محمد نبی او راشد خان حضور ونه لري. د نوموړي په خبره له شپږو میاشتو راپدې خوا په بېلابېلو هېوادونو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره تمرینات کړي او په دغو دوه سکاټلند او ایرلند هېوادونو کې به هم د لوبو ترڅنګ تمرینات هم وکړي. د جوزجان ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پنون د کانفو سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست مشر صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د دوه لوبغاړو جوړو ترمنځ سیالۍ وشوې.
د کانفو فدراسیون د بدني روزنې ریاست سره په همکارۍ د کانفو سیالۍ جوړې کړې چې دوه ویشت جوړه لوبغاړي یعنی څلور څلوېښت کسانو پکې ګډون کړی و. دلته د کانفو ورزش لپاره درې کلبونه یو فدراسیون چې هر کلب کې 50 کسان د کانفو ورزش ترسره کوي.
د سیالۍ د روژې میاشتې ته د درناوي په پار جوړې شوې وې چې د سیالۍ په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته ستنلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوموړي په خبره د سیالۍ د کانفو لوبغاړو د ظرفیت لوړونې او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې لپاره ګټورې تمامېږي. او د ایران د فوټبال لوبډله له عراق سره لوبه کوي. دا یو شمېر نړیوال ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ سبا یعنی یکشنبې په ورځ به په عراق کې ترسره شي. د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د دواړو هېوادونو ملي لوبډلو ورته بشپړ چمتووالی نیولی د افغانستان تر وخت شپږ او دېرش دقیقې ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تې
تیره اونه د افغانستان ستری محکمه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده و غزول او پدیړې په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات نیوي تر سره شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیدي. دا چې د ستری محکمه دغه کار څومره قانوني بڼه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځان له قانون سره څومره په ټکر کې دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرامي مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ملما دی. ډیره زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لمدینه کو چې د ستري محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړې کړې ده، د